بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عیزانو، نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د چونګاښ د میاشتې 15-14 نیټه ده، چې د 2023 میلادي کال د جولای او همدارنګه د ذلحجې د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. عیزانو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زاد اسقر عبدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور تازیر سویو چې نننی مازیګرنی یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد د حکومت ترمنځ د خبرو اترو د څرنګوالي په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوښتئ. بیا به د تلپاتې وژمو تر عنوان لاندې د ایران د معظم رهبر ویناوې واورئ. د پروګرام په دوام کې به د ایران او افغانستان او که وخت پاتې سو نو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب، مقالې او سرټکي تاسو سره شریک کړو. او په پای کې به هم د لمر د ټاټوبې د مهاجر تر عنوان لاندې د یاماموارا په نامه د یوې جاپانۍ مېرمنې پکله ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ساسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران ویلي چې د جدي اختلافاتو سره سره عربستان سره خبرو اترو لپاره چمتووالی لري. د ایران د خارجه وزارت مرستیال خبرداری ورکړی چې اسرائیل په ایران باندې د برید کولو خوب هم نسی لیدای. په ترکیه کې د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول یو شمېر افغان کډوال وژل سوي، او د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د فلسطیني خبریالې شیرین ابو عقیله د ټرر د جنایت پاکله د امریکا د څیړنو پایلې ناسمې بللې دي. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرسل د اسرائیل د رژیم د ګواښونو په ځواب کې ویلي چې سیونیستي رژیم په ایران باندې د برید کولو خوب هم نسی لیدای. د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی د ایران په ضد د سیونیستي چارواکو د ګواښونو په هکله د المسیرې د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل سیونستان په ایران باندې د برید خوب نسی لیدای. که سیونستان په ایران د برید خوب هم وویني نو له خوبه د راکښېناستلو مخکې به ختم سي. ایران څخه د نورو هیوادونو د ویرونې ستراتیژي کلونه کیږي چې د سیونیستي رژیم د چارواکو له لوري تعقیبیږي، او دغه ناروا رژیم د ایران د منځوي کولو له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو سره د ایران په ملګرتیا کې خنډ جوړونې او د ایران په ضد د ایتلاف د رامنځته کولو موخې تعقیبوي. په نیواکي ټاټوبو په شمول په نړۍ کې د میشتو یهودیانو د لویدیځې آسیا او د امریکا د ولسونو په افکارو کې ایران څخه د ویرې او د وحشت د رامنځته کولو استراتیجی د سیونیستی رژیم د سیاست اساس جوړوي. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر سعودي عربستان سره د خبرو اترو لپاره د تهران د چمتووالي خبر ورکړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر سید کمال خرازی د نړیوالې سولې په لسمه غونډه کې وویل د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1599 پریکړه لیک پر بنیاد د ملګر ملتونو سرمنشي دنده لري چې د سیمې د هیوادونو سره په مشورت کې د فارس خلیج په سیمه کې د امنیت او ثبات په لړ کې د یوه ګډ میکانیزم وړاندیز وکړي، لیکن د بده مرغه د ملګرو ملتونو اداره تر اوسه په دې زمینه کې هیڅ هم نه دی کړی. خرازی د دې په بیانولو چې اسلامي جمهوریت له سعودي عربستان سره د جدي اختلافاتو په ترڅ کې په دې باور دی چې دواړه هیوادونه کولای شي د یو بل د ظرفیتونو بشپړه کوونکې واوسي. زیاته کړه د عراق په همکارۍ سره تراسه د تهران او ریاست ترمنز څو ناستې ترسره سوې دي. د ایران د بهرنۍ اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر دې ته په اشارې سره چې ځینې هیوادونو د ناسمو ارزونو په نتیجه کې په سیمه کې د سیونیستي رژیم د لاسوهنې لپاره زمینه برابره کړې ده، وویل ځینې اسلامي هیوادونه د اسرائیل له رژیم سره د اړیکو له رغولو ورآخوا د دې رژیم سره هم تړونوالی په لور تللي دي. خرازی تاکید وکړ چې ایران وارد مخکې د فارس خلیج په سیمه کې د سیونیستي رژیم د حضور د پایلو پاک له خبرداري ورکوي او د دې کار د خطرناکو پایلو مسؤل یاد هیوادونه بولي. دا یوه ستره ستراتیژیکه تیروتنه ده چې په سیمه کې د نشته او د جګړې خطر رامنځته کوي. هغه زیاته کړه چې د فارس خلیج سیمه یوه ګډ امنیتي میکانیزم ته ضرورت لري چې په سیمه کې د نړیوالو او سیمه ییزو زورواکو د نفوذ مخنیوی وکړي، چې د دې کار لپاره باید د اوبو مدیریت، د ژواک چاپیریال ساتنه، اټومي خوندیتوب، د انرژي امنیت، تورزم، اقتصادي ملګرتیاوې، سوداګرۍ، پانګونې او بېوزلۍ سره مبارزه د سیمې د هیوادونو په سیاست کې لومړیتوب وموندي. په افغان کډوالو باندې د ترکیې د ځواکونو په ډزو کې د ښځو او ماشومانو په شمول درې تنه وژل سوي دي. په داسې حال کې چې ترکیه د اروپایي اتحادیې سره د موافقې له مخې کډوالو ته د استوګنې د برابرولو لپاره په میلیونونو ډالره پیسې ترلاسه کوي، لیکن د خپلې کورنۍ ستونزو په خاطر د افغانانو په شمول د کډوالو د ایستلو بهیرې پیل کړی دی. د تسنیم له راپور سره سم تیره ورځ ترکی پوځیانو د دې هیواد په وان ولایت کې د افغان کډوالو په یوه ګاډۍ باندې په ډزو سره د یوې ښځې او یو ماشوم په شمول درو تنه یې وژلي دي. ځینې سرچینې بیا وایي چې له 200 زیات افغان مهاجر د ترکیې ځواکونو په ډزو کې وژل سوي دي. ترکیه په وروستیو میاشتو کې د کډوالو په وړاندې سخت سیاستونه غوره کړي او د ترکیې ځواکونو په افغان کډوالو مخامخ ډزې پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د بخښنې د نړیوالې ادارې رپورټر اناشی وایي چې ترکیه افغان مهاجر ته د ایستلو او یا هم د نیول کېدو پرته بل هیڅ فرصت نه ورکوي، یا یې په زور افغانستان ته استوي او یا هم د دولت له لوري د نامعلوم مودې لپاره بندیان کېږي. د روان میلادي کال لپاره تر اوسه 14,000 افغان کډوال د ترکیې له لوري په زور افغانستان ته استول سوي دي. په ترکیه کې د ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو په نږدې کېدو سره دولت د دې هیواد د ستونزو لامل مهاجران معرفي کړي او واکمن ګوند د کډوالو په ایستلو سره د رایې د ترلاسه کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې دی چې ترکیه د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې څخه د افغان کډوالو د منلو د ژمنې په نتیجه په میلیونونو ډالره پیسې ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د هوا پیژندنې اداره خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل به زموږ خبریال څخه واورئ.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د دې هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو له امله د سیلابونو د راوتلو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلونونو له امله او د هایدرو میټرولوژیکي سټیشنونو د پرتلې تحلیل او همدارنګه د هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې او نړیوالو مستندو ادارو وړاندوینو ته په پام سره د دې احتمال شته چې په کابل دریایي حوزه کې د سیلابونو سره نسبتا سخت باران وشي. د دغه وزارت په وینا اوس هم د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له امله په کونړ، پکتیا او خوست او ځینو نورو سیمو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو امکان دی او خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 ورځو راهیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نسبتا هوا ګرمه شوې ده او موسمي ناروغۍ هم زیاتې شوې دي.
د خبرونو دوام. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزیر په دوحه کې د جرمني د بهرنی چارو د وزارت له چارواکي سره افغانستان سره د مرستو د دوام او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. له سو ورځې راهیسې په افغانستان کې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو حکومتي پلاوی دوحې ته تللی او د لویدیځ هیوادونو له استازو سره د مرستو او د دوه اړخیزو اړیکو سره په برابر خبرې اترې کوي. دا والله راپور سره سم د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي سټیفن په یاد لیدنه کې ویلي چې جرمني د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او له دغه هیواد سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دی. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د جرمني له مرستو څخه د مننې په ترڅ کې ویلي چې مثبت دوه اړخیز تعامل کولای سي په بېلابېلو برخو کې اړیکې پیاوړې پیاوړی او پراخ کړي. د طالبان د حکومت له لوري نړیوال سره د اړیکو د پراختیا هڅې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه هیڅ هیواد د افغانستان اوسني حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چې د ملای په افغانستان کې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي دي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ د فلسطیني خبریالې شیرین ابو عقیله د ټرر د جنایت پاکله د امریکا د څیړنو پایلې ناسمې بللی دي. د می د میاشتې په یولسمه نیټه د الجزیرې د خبري چینل فلسطیني خبریالې ابو عقیله په الاقصی جومات باندې د سیونستانو له یرغل څخه د ژوندي راپور د ورکولو پر مهال د اسرایلي ځواکونو له لورې په ډزو وویشتل شوه او په شهادت ورسېده. د حماس غورځنګ د دغې فلسطیني خبریالې د ټرر پاکله د امریکا د څیړنو د ناعادلانه پایلو په ردولو سره د امریکا دغه ناسمه پرېکړه د قدس د نیواکر رژیم له دروغو څخه ښکاره ملاتړ او د فلسطیني شهیدانو د وینې سپکاوی وباله، چې د ابو عقیلې د ټرر له پایلو څخه د سیونیستي رژیم د ژغورلو په موخه ترسره سوي. شهاب فلسطیني رسنۍ له راپور سره سم د حماس غورځنګ د امریکې د څیړنو پایلې ناسمې او د مخکنیو څیړنو له پایلو سره په ټکر کې بولي، چې د منلو وړ نه دي، ځکه چې په ښکاره توګه سیونیستي رژیم د ابو عقیلې د وژلې د جنایت مستقیم او لومړی مسؤول بلل سوی دی. د فلسطین د اسلامي مقاومت د حقیقت د معلومیدو او د دې جنایت د لاملونو د سزا ورکولو په موخه د عادلانه نړیوالو څیړنو او نړیوالې محکمې ته د دې دوسیې د وړاندې کېدو غوښتونکي سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلي رژیم د ځواکونو له لورې د الجزیرې د خبري شبکې د فلسطیني خبریالې ابو عقیلې د شهادت پاکله، چې د ژوندي خپرونې پر مهال په ډزو وویشتل سوه، د خپلو څیړنو پایلې خپرې کړي دي. امریکا د خپلو څیړنو د پایلو په راپور کې هڅه کړې چې په دغه جنایت کې سیونیستي رژیم ګرم نه وبولي او دا د یوې وړې پیښې په توګه بیان کړي، چې دا مسله د فلسطینیانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. دا ویل دی چې د سیونیستي رژیم ځواکونو نه یوازې په ژوندي پروګرام کې فلسطیني خبریاله وژلې، بلکې د هغې د مړو په مراسم کې هم په خلکو ډزې کړي او د هغې د مړې بی عزتي هم کړې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر د انرژي په زمینه کې سخت بحران او د توکو د بیل وړېده د اروپایي اتحادیه په سیاسي پریکړو باندې د مسکو د نفوذ د مخنیوي قیمت وباله. اروپایي اتحادیه د جون د میاشت په لومړۍ کې د روسیې د تیلو د وارداتو په یو برخه بندیز ولګاوه او پریکړه یې وکړه چې تر راتلونکي کال پورې روسیې څخه د تیلو واردات 90% راکم کړي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
د تهران رادیو قدر منوریدم کو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یو سیاسي تفسیر ته، چې عنوان یې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره د اسلام آباد د خبرو اترو څرنګوالی. هیله ده چې د خبرونې تر پای سره ملګری اوسئ. د پاکستان په پارلمان کې د ملي امنیت کمیټې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره د دې هیواد د خبرو اترو په څرنګوالی څیړنې کوي. د پاکستان حکومت د ټي ټي پی له تحریک سره د خبرو اترو د دوام مسؤلیت د دې هیواد د پارلمان د ملي امنیت کمیټې ته ورسپارلی دی. ټاکل شوی دی چې یاده کمیټه د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره د دې هیواد د پوځ د خبرو اترو د پایلو په اکله د راپور تر اورېدو وروسته د خبرو اترو د دوام او د څرنګوالي په اکله فیصله وکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر اعلان وکړ چې د دې هیواد له اساسي قانون بهر هیڅ ډول جوړجاړی به د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره ترسره نشي. دغه ملیشیا ډله چې د پاکستان حکومت یې ترهګر بولي، په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د حکومت د اسلامي کولو په موخه رامنځته سوه، چې اکثره د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. او د القاعده په څیر له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پالي. د پاکستان له حکومت سره په مخالفت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترور ټولو سره ترهګریز برید په پېښور کې په یوه ښوونځي باندې برید و. دغه برید لس کاله مخکې په یوه داسې ښوونځی باندې ترسره سو چې اکثره پکښې د پوځیانو اولادونه زده کړې کولې او لس سلو زیات زده کوونکي پکښې ووژل سو. هغه څه چې د پاکستان حکومت یې مجبوره کړی چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې وکړي، په افغانستان کې د طالبان د حکومت واکمنېدل دی چې د تحریک طالبان پاکستان د پیاوړي کېدو لپاره مناسب فرصت رامنځته کړی دی، تر دې حده چې پاکستاني طالبانو حکومت سره د جوړجاړۍ لپاره شرطونه هم ایښي دي. خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کېدو د پرېکړې بیرته اخیستل، د افغانستان له سرحدونو څخه د پاکستاني ځواکونو شاتګ، او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د بندیانو خوشې کېده د یادو شرطونو له جملې څخه دي. د پاکستان حکومت د ټي ټي پي له لورې وړاندې سوي شرطونه د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د سیاسي چارو کارپو فرهاد ابرار په دې اړه وایي: پاکستان تل د توندلارو ډلو لپاره امن ځای پاته سوی دی. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په غټولو سره د ځان د مظلوم ښودلو په لټه کې دی او غواړي وښیي چې خپله هم د ترهګرو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دی. د اساسي قانون په چوکاټ کې د ټي ټي پي له ډلې سره په موافقې باندې د پاکستان د حکومت ټینګار د جوړجاړۍ او د موافقې په وړاندې د خنډ د رامنځته کولو په معنا ده، ځکه چې د ټي ټي پي د ډلې غوښتنې له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي. دغو مسایلو ته په کتو سره داسې تمه کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې به یوازې د اوربند غځولو تر حده پاتې سي او پرمختګ نه وکړي. په تیره بیا چې د ټي ټي پي ډلې په خپله بیانیه کې تاکید کړی چې له خپلو غوښتنو څخه نه تر شا کېږي او هیڅکله به د پښتونخوا له ایالت سره د قبایلي او سرحدي سیمو د یوځای کېدو په وړاندې له مخالفته لاس وانخلي. افغان کارپو احمد سیدی په دې اړه وایي: که د پاکستان حکومت د ټي ټي پي له لورې د سولې لپاره وړاندې سوي شرطونه ومني، نو مجبوره دی چې د دې هیواد په اساسي قانون کې بدلون راولي چې دا یو ستونزمن کار بلل کېږي. ټي پي ټي ډله غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپل جنګیالي په امن کې وساتي. په افغانستان کې د طالبان د ډلې حقاني څانګه د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پي د ډلې ترمنځ په خبرو اترو کې د منځګړی رول لوبوي، خو تر اوسه په دغه بهیر کې له اوربند پرته هیڅ پرمختګ هم نه دی لیدل سوی. حقاني ډله د پاکستان د پوځ له استخباراتو سره په نږدې اړیکو تورن دی چې پاکستاني ځواکونو باندې د ټي ټي پي ډلې د بریدونو د اندېښنې د ختمولو په لټه کې دي. له دې نه علاوه د پاکستان د طالبانو حکومت په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورو څخه نورو هیوادونو د ګواښلو اجازه نه ورکوي، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ټي ټي پي ډلې ته د پناه ورکولو او د ملګرتیا په هکله د پاکستان د پوځ او د دولت د تورونو مخنیوی وکړي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنه. د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو حضور ته حاضر شوې یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفصیلي موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. د دغه پروګرام په 25 برخه کې د هغه حضرت لخوا د حضرت امام خمینی د شخصیت یو ډیر لوړ خصوصیت درته وړاندې کوو چې پکې آیت الله خامنه‌ای فرمایي چې امام خمینی د بدلون د مسلې ډګر ته عملا داخل شو، نه یوازې د خبرو او لیکلو په حد کې. راځئ چې د دوی لنډې شان وینا ته غوږ شو. انسان روحان هم یو بدلون غوښتون کوي انسان وو، هم بدلون راوستن کوي. د بدلون د راوستلو په مسله کې د هغه رول یوازې د یو معلم او استاد رول نه و، بلکې په عملیاتو کې د داخل یو کماندان او په واقعي معنا د یو رهبر رول وو. دوی په خپل زمانه کې تر ټولو لوی بدلونونه په مختلفو میدانونو او ډیرو ډګرونو کې راوستل چې زه یې نن یو څو ته اشاره کوم. لومړی خو د بدلون غوښتلو روحیه له پخوا راهیسې په امام خمینی کې موجوده وه. دا داسې څه نه و چې د اسلامي غورځنګ په لومړیو کې، یعنی په 1441 هجري لمریز کال کې په هغوی کې پیدا شوي وي. نه، هغه لام هغه ځوانۍ راهیسې یو بدلون غوښتونکی انسان و چې د دغه ادعا نښې ام هغه یادښتونه او لیکنې دي چې دوی د ځوانۍ په دوران کې تقریبا د عمر په 10 کلنۍ کې د ارواښاد وزیری یزدی په کتابچې کې لیکلي دي، چې ارواښاد وزیری د دوی همدغه په خپل لاس لیکنه ماته وښودله. لیدلی می دی چې وروسته بیا هم چاپ شوی او ډیر ته رسیدلی ده. په دغه لیکنه کې امام خمینی دا آیت شریف قل انما اعیزکم بواحدت ان تقومو لله مثنا و فردا ذکر کوي، چې ټولو ته د قیام الله بلنه ورکوي. په دوی کې دغه شان یوه روحیه موجوده وه. دغه روحیه دوی پر ځای کړه او لکه څنګه چې مې اشاره وکړه بدلون یې راوسته او عملا میدان ته شو، نه یوازې د خبرو او لیکلو تر حده. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو، د پروګرام په دوام کې به د ایران او افغانستان او کوخ پاتې سونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب ته کتنه وکړو، او په پای کې به هم د لمر د ټاټوبې د مهاجرې ترون وان لاندې د یامامورا په نامه د یوې جاپانۍ مېرمنې په کله ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، چې په دې سره به مو نننی پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو، او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
روت سپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخو نو د ځینو بهرنیو هیوادونو د ورسپانو ځینې برخې له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزنو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه په خپل نه نګنې کې د بیلابیلو موضوعګانو ترڅنګ په خپل لومړی مخ لیکلی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په تهران کې د سویزرلند، لیتوانیا او ویتنام د نوي سفیرانو د باور لیکونو ترلاسه کولو په دستورو کې ویل چې امریکا او اروپایي هیوادونه د ایران په وړاندې په محاسبتي تیروتنه کې ګیر شوي دي. ولسمشر څرګنده کړه په واکمنه شورا کې د ایران پر ضد د پریکړه لیک د صادرولو وړاندیز د امریکا او دریو لویدیځو هیوادونو اقدام په هغه وخت کې چې اټمي خبرې اترې روانې وي د هغوی د غیر مسؤولانه او دواګوڼي وړاندیزونو او د موافقې د خبرو اترو د نقص کوونکو کړچارونو خودنه کوي. ښاغلی ابراهیم رئیسی هم دا راز د تهران او د دغو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو ته په اشاره سره وویل چې هیله من یم چې ستاسو د ایران واقعیتونه خپل حکومتونو ته منتقل کړي تر څو هغوی متوجه شي چې ایران د ټولو دښمنیو سره سره خپل پرمختګ ته دوام ورکړي او د هغوی سلطغواړو سیاستونه اپوټه اغیز کړی دی. په تهران کې د ویتنام سفیر د ایران د اسلامي جمهوریت د فعال بهرني سیاست او د سیمې او نړۍ هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لپاره د لومړیتوب ورکونې په قدرونې سره روښانه کړه. ویتنام تل له ایران سره ښې اړیکې درلودلې دي او د ملګرتیاو په تیره بیا اقتصادي او تجارتي ډګرونو کې د ملګرتیاو د سویو د لوړتیا لپاره
حڅکی. عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل نننې غنی کې د بیلا بیلو مسایلو او خبرونو ترڅنګ لیکي چې امیر عبداللهیان ویلي چې امریکا بیل هیڅ یو نو وخت سره قطر ته راغلی و او هغه پخوانی خبرې تکرارولې. حسین امیر عبداللهیان بیگا د عمان له خارجه وزیر بدر بن احمد البوسیدی سره په ټلیفوني خبرو اترو کې رغند مذاکرات د امریکایي لوري په جدیت نو وخت او نرمښت درلودلو پوري شرطمن وبلل. د ایران خارجه وزیر په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې څرګنده کړي چې ایران یو پیاوړی او پایدار موافقه ته رسیدلو لپاره جدي دی. په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې د عمان خارجه وزیر هم په مذاکراتو کې فاینل نتیجه او موافقه ته د رسیدلو د ضرورت په اکله د خپل هیواد په لیټوګي ټینګار وکړ او زیاته کړه عمان تل په اټومي خبرو اترو کې د موافقه د ترلاسه کېدو او د ایران د روا غوښتنو د پوره کېدو ملاتړ کوي. دواړو لورو په دغه خبرو اترو کې د بندیزونو د ختمېدو د مذاکراتو د وروستي حالت په شمول په دوه اړخیز سیمه ایز او نړیوال ډګر کې د ګډې دلچسپۍ وړ موضوعاتو په اکله هم د نظر تبادله وکړه. د غورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د سعودي ائتلاف د اوربند تمدید ده په اړه د یمن د انقلابیانو شرطونه په داسې حال کې چې د سعودي ائتلاف لخوا پر یمن باندې تیری همدار از لوام لري ځینې ګنګوسې تر غوږو کېږي چې اوربند به بیا تمدید شي. خو د یمن انقلابیون ویلي چې د زل اوربند ځینې شرطونه لري چې باید ترسره شي. حسین الایزی د یمن د حکومت د خارجه وزارت مرستیال په سنا کې اعلان وکړ چې د یو صادقانه او د اعتماد وړ موافقه چې ټول اړخونه پکې ځای ولري اوربند تمدید کیږي تر څو چې زموږ حقوق تامین شي. بل خبر دا چې د اوکراین په اړه د ټایمز راپور خی چې د روسیې پر ضد د لویدیځو هیوادونو بندیزونه ماتې ته رسیدلې ده.
زنو دا هم دا کابل چاپ ورسپانه پا سر که هم مسیر ورسپانه خودا یادونه کوچی مونگه دا ورسپانه لی انترنت را اخلو و محتوى پاره مسئولیت پر غدا ناخلو. اروپایی ټولنې له افغان ماشومانو سره 40 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په تازه څرګندونو کې ویلي چې اروپایي ټولنې ورسره د افغان ماشومانو د ژغورنې او پالنې په موخه 40 میلیون یورو مرسته کړې ده. یاد اداره وایي چې له دې پیسو شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو واکسینو پرویش او 15 میلیون یورو بیا په افغانستان کې له ماشومانو په ملاتړ لګول کیږي. یونیسف وایي چې ټاکل شوی ده چې دوی شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان واکسین کړي. دغه ادارې همداراز په افغانستان کې د ماشومانو په اوسني وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او د لا ډېرو مرستو غوښتنه یې کړې ده. یونیسف وایي چې کډوالۍ او ناوړه اقتصادي وضعیت ماشومان اغیزمن کړي او باید لاسنیوی وشي. او د سوداګری وزارت وایي چې د افغان سوداګرو ستونزې له ازبک لوري سره شریکې ده. صنعت او سوداګری سرپرست وزیر الحاج نوردین عزیز په ازبکستان کې له افغان سوداګرو سره کتنه کړې ده. په دې لیدنه کې یې دغه سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د ستونزو د اواري لپاره به کوشش وکړي. نوموړي ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې اواري او د همدې ستونزو پر بنسټ له ازبکستاني لوري سره مذاکرات کوي. هغه ژمنه کړې ده چې ستونزې به له ازبک لوري سره شریکې او د دوی تر ټولو ستره هڅه ده چې د سیمې له هیوادونو سره ډاډمنې او پراخې سوداګریزې اړیکې ولري.
عزیزانو، د همه د کابل اشتصوب رسپانه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې د طالبانو د لوی جرګې یا د عالمانو د غونډې په اړه یوه اوږده مقاله لیکلې ده چې موږ د دې مقالې څخه یو څو کرښې تاسو ته وړاندې کوو. اشتصوب لیکي چې طالب علماو د ولس حقونو او ولسي مشروعیت ته په نه پام سره غونډه وکړه. د طالبانو مشر یو ځل بیا له خلکو په اړولي مخ هغو کسانو ته وینا وکړه چې ځان د هغو فرمایشاتو ژمن ګڼي. د هغه په خبرو کې ویره هم واکمنه وه. د ډلیزو اختلافاتو زیاتوالی، فساد، زورواکی او خپلولی او د دریز په خپلولو کې ډلې ډلې کېدل او پر ښځو د بندیزونو له کبله د ځینو ښځو نیوکې هغه اندېښنې وې چې د طالبانو امیر په وینا کې څرګندېدلې. هغه د طالبانو رژیم الهی نصرت وباله او د تیرو دوو لسیزو د قربانیانو کورنیو ته هغوی د جنت او د خدای د رضایت خبره وکړه. اخونزاده د خلکو او د نړیوالو ټولنو د غوښتنو په وړاندې هر ډول نرمښت د قبول وړ ونه باله او د اسلامي بدعت نوم یې ورکړ او همداراز یې ګواښ وکړ چې هر څوک چې دا کار وکړي د طالبانو له صفونو به وویستل شي. اخونزاده دې ته په منصوبه وینا په ډاګه شوه چې دا ډله پر ټاکنو باورمنه نه ده او دا ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو به خلک د هیواد د مشرۍ په ټاکلو کې رول ونه لري. دوستانو، د دې مقالې په یوه بله برخه او په اخرنۍ څو کرښې کې داسې لیکي چې د طالبانو علما او د شورا د علما د بشر حقونه او د دولت ملت غوښتنې له ولسه واخیستلې، حال دا چې په سیاسي رایجو ادبیاتو کې مشروعیت خلکو ته ورګرځي چې طالبانو د دغې ډرې تر ورکې پورې له خلکو ترورلې او خلک یې د مکلفیتونو اجرا کوونکي بللي بې له دې چې کوم حق ولري.
ایزان و اسپان تازه کتنه پروگرام وقتم دلتا پای ترسی تربل پروگرام پلوی او مهربان خودی سپارو
ستاسو لپاملاری نا دیر دیر منانا. دلمر د ټاټوبې مهاجره د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د لمر د ټاټوبي د یوې میړنۍ مهاجرې میرمن کونکو یا مومورا په یاد او درنښت کې له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو د دغه مطلب په سر کې له خدای بخښلې میرمن پونیکو یا مومورا سره د خپل یوه همکار د لومړني ورځې د لیدو کاتو حال احوال ستاسو سره شریکو. هیله ده چې ستاسو د منیلی وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، یو خبر را ورسید چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سپیڅلې دفاع د یوازینی جاپانی شهید کونیکو یامورا لا نړۍ سترګې پټې کړې. وایي چې هغه ډېره آرامه او متینه بانو وه. له هغې سره کور ته د ستنېدو په مهال د ادارې په سرویس او ګاډي کې مو وپېژندل. لا لیرې دې چې قتل نو د نورو همکارانو په شان په یوه بشپړه حجاب او څادر سره د یوې سترمنې ایرانی میرمنې په څیر ښکاري ده. خو چې لا نږدې کیدلې نو متوجه کیدلې چې هغه کومه ایرانی میرمنه نه، بلکې د لیرې ختیځ سیمې یوه میرمنه ده. ډېره با ادبه وه او کمې خبرې کولې. تل تل به د ادارې د ګاډو تر څنګ ودرېده او انتظار به یې کوو سو لومړی نور همکاران سواره شي. یوه ورځ چې د ژباړې پاڼې مې په لاس کې ولیدې نو پوه شوم چې د روډي پروګرامونو یوه ژباړه نه ده، او زه د یوه لیکوال په توګه له هغې سره په خبرو شوم او د پروګرامونو د کیفیت په باب مو ورڅخه پوښتنې وکړې. نو بیا وایي هغه پخپله یوه لیکواله وه او عمر یې هم له 500 کلونو زیات و. ویل یې چې د جاپانی ژبې ریډیو د پرانستل کېدا او د دغې رسنۍ د تاسیس په لومړنیو کلونو کې فعالیت کوه، او له دې وروسته یې له دغه ریډیو سره د یوې کارپوهې په توګه ملګرتیا وکړه. خو د هغې انقلابي روحیه حیرانوونکې وه. یو وړ کوټې قرآن کریم به ورسره و. په لاره کې به یې د قرآن کریم تلاوت کوه. ویل به د قرآن کریم د تلاوت ټکی مو پر روح سره اخشل کیږي. کله چې خبرې کولې نو دا سوا گوا کې اسلام او انقلاب د هغې د وجود یوه برخه ده. نو هغې هیڅ کله هم و نه ویل چې یوه غمجنه او داغ لیدونکې مور ده او بچه یې د جنگ په جبهو کې شهید شوی دی.
وایي چې خبر را ورسېد د ایران د اسلامي جمهوریت د مقدس دفاع د یوازنی جاپانی شهید مور کونیکو یامومورا د یوې ناروغۍ له امله د چنګاښ د میاشتې په لسمه په جمعه ورځ د تهران په خاتم الانبیا روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغې مړینې زه د هغې د ژوند له یو بل واقعیت سره آشنا کړم چې اورېدلې له خوند ډک دي، او شده چې تاسو هم ورسره آشنا کړم. وایي چې دغه حقایق د یوه هغه انسان د ودې او اوج ته رسېدا ښودنه کوي چې د هستې او پنځون خالق پیژندلی وي، او له هغه سره مینه او عشق لري، او په یوې داسې لاره روانه وي چې هغه ورڅخه یوه مسلمانه او د ځان او ټولنې په برخلیک یوه مسؤوله میرمن جوړه کړي. یاد او خاطره یې تل ژوندۍ.
ایزانو د یوې سترې سترمنې او با حجابه جاپانی انجلۍ کونی کو یا مورا د خاطرو کتاب مهاجر سرزمین افتاب پرانیزو او ګورو چې سپکې لیکل شوې دي. باید وایو چې د میرمن کونی کا یا مورا دغه کتاب د لمر د ټاټوبی مهاجر په نامه سره په پښتو ژبه هم ژباړل شوی او دغه زیار هم د تهران اډو د پښتو خبرونې مسول مدیر عبدالرحیم دورانی صاحب استه. په فارسی ژبه دغه کتاب لیکوال د سپیشلی دفاع د اثارو لیکون کی حمید حسام دی چې لدغه جاپانی میرمن سره یوزې په هیروشیما کې په یو سیمینار کې د ګډون لپاره ملګری شو او دغه هغه شیندونکو اقدامات او فعالیتونو ځانته جذب کړ. میرمن کونی کا یامورا د خپل ځان په باب وایي، هیڅ کلمه دا تصور نه کوي چې زما د ژوند کیسه به یو ورځ د کتاب په بڑا هم خبره شي، ځکه که په جاپان کې او د خپل کورنۍ ترڅنګ پاتې کیدم نو یو بشپړ عادي ژوند به ما تجربه کولو. په داسې حال کې چې لایوه ایرانی مسلمانې میرمنې سره آشنا شوم او زما ژوند یې بدل کړ او داغې په وسیله لایوه نوی او ناپیژندل شوی دنیا ته راوګرځیدم.
دوستانو، میرمن کونی کو یا مومورا په جاپان کې په یوې بودایی کورنۍ کې زیږېدلې وه او د هغې کورنۍ په لمن کې وده وکړه. د نورو جاپانیانو نجونو په څیرې د شنو چایو زده کړه او د ګلونو برابرولو هنر یې زده کړ، خو د جاپان په جنگ کې د خلکو پر ژوند تور ټپه رنګ خپور شوی و او دغه ډول کارونه د هیرېدا په لور روان و. په 40 کلنۍ کې هغه له یوې ځوانې ایرانۍ میرمنې سره بلده شوه او د دغې مسلمانې پیغلې د اسلامي اخلاقو تر اغیزو لاندې د اسلام دین قبول کړ. هغې د قرآن کریم له آسماني کتابه په الهام اخیستلو سره د ځان لپاره د سبا نامه غوره کړه او د خپل ژوند د بدلون کیسې داسې بیان کړې ده. هغه ورځ کله چې د انګریزي ژبې کلاس ته وارد شوم نو په لومړني نظر کې د دوو مسافرو کسانو زما نظر جلب کړ. له یوه بهرني کس سره یوه نوی غړی، خو کومه توجه مو ونه کړه او ځان مو ناخبره کړ. کلاس شروع شو او درستو خیال د استاد تدریس په لور و چې د درس په منځ کې د ماسپخین وخت هغه بارنۍ میلمه له خپل ځایه پاڅید او د کلاس یوه کونج ته لاړ او ناسته پاسته یې پیل کړه او زما نظر یې جلب کړل، په داسې حال کې چې له ځان سره یو څه ویل هم. نو هیچ چا درس ته غوږ نه کیښود او درستو په ایرانتیا سره د هغې و خواته کتل او په اشارو یې په خپلو کې له یو بله پوښتنې کولې، دا څه دي؟ دا څه کار کوي؟ داسې نه چې خپل عقل یې له لاسه ورکړی وي. نو زه هم هغه ورځ په ډیرو پوښتنو سره یې بې ځوابه کور ته لاړم، خو هغه بهرني میلمه بیا هم زموږ کلاس ته راغی. نو ما ورڅخه د پرون ورځې د پیښې تپوسونه پیل کړل. هغه بهرني ځوان چې په بشپړ ډول پر انګریزي ژبې پوهېده په ځواب کې ویل، زه یو ایرانی مسلمان یم، پرون مو دلته لمونځ ادا کړ. لمونځ زموږ د دین عبادي عمل او یو ډول د خدای و متعال په درگاه کې شکر کول دی. نو تر دې ورځې پورې زما لپاره د ایران نامه یوازې د تیلو د تولیدونکي تر حده وه او د دې په باب مو نور هیڅ نه و اورېدلي. اصلا نه پوهېدو چې ایران چیرته دی او خلک یې څه اعتقادات لري. د اسلام په باب هم په هیڅ نه پوهېدو. دغه پیښه لامل شوه چې حساسه او کنجکاوه شم، د اسلام په باب لا زیاته خبره شم. د هغه ایرانی شاغلی شتون چې وروسته پوه شوم اسدالله بابایی نوم یې دی، بیا هم زموږ کلاس ته راغی او هم دغه لیده کاته و چې زما ژوند یې بدل کړ او هغه زما خواستګاری ته راغی او زما له مور و پلار یې زه وغوښتم. یا مومورا ښه پوهېده چې د هغه کورنۍ یو خاص تعصب لري. هغه بیا وایي، زما پلار له دې موضوع سره سخت مخالف و، ځکه زما د پلار په نظر کې او د زیاتره جاپانیانو په نظر کې بهرنۍ د امریکایی برابر و. او موږ له امریکایانو څخه چې له دوهم نړیواله جنګ وروسته زموږ هیواد ته وارد شوي وو له فساد جنایت پرته مو بل څه نه وو لیدلی. کرکه مو کوله د پلار منفي ځواب لامل نه شو چې ښاغلی بابایی تسلیم شي. بالاخره پلار مو ورته رضایت ورکړ، خو په دې شرط چې کواده وکړي او ایران ته لاړ شي. نو که په ژوند کې هر څومره مشکلاتو سره مخامخ شي نو حق نه لري چې په بیرته ستنېدا فکر وکړي. نو ما د پلار دغه شرط ومانه.
دوستانو د اسلامي انقلاب د بریالیتوب څخه خاص وخت نه و تیر شوی چې د ایران پر ضد د عراق جنگ پیل شو. سبا بابایی چې په هغه وخت کې درې بچیان درلودل وای، په هغو شپو ورځو کې سلمان او محمد د جماعت له هلکانو سره یو ځای وو. ګاونډیانو څخه یې ځنې شیان راغونډول او له یوې بلې برخې ته تلل څو مختلف شیان پیدا کړي. هغه مهال زه او زمان لور د ټپیانو لپاره ټوکر او څادرونه برابرول او د کوکتل مطلوب یا لاسي بمونو یعنی د پیټرولو بمونه مو برابرول او د انقلابیانو لپاره مو د هر ضرورت شان برابرول. سبا بابایی له اسلامي انقلاب او د هغې له ارمانونو سره ژوره مینه او ملګرتیا درلوده. دغه یو زړهتوب اوج د جنگ میدان ته د خپل زوی محمد استول دي. هغه زیاتوي محمد په هیڅ شي کې پلمې نه جوړولې، سادګي خوښه وه او همیشه به سپینې یا خړې جامې اغوستلې. چاج په تن رنګارنګې جامې نه وې لیدلې، همیشه سپین ورزشی بوټان په پخو کول او تر څو به چې بوټان نوش لیدلی نور به نه اخیستل. دا محمد نجابت دینداری او سادگی ماته په 1242 کال کې د حضرت امام خمینی هغه تاریخی جمله را یادوله چې فرمایل به یې زما عسکر په زانګوګانو کې دي. دا سوچ به مې کاوه چې آیا زه محمد هم یو لاغ و سربازانو دی چې امام خمینی دراتلو زیر ورکړی دی. محمد اتلس کلن و چې امام پیغام ورکړ چې ځوانان دې جبهو ته لاړ شي. هغه وویل زه هم غواړم جبهې ته لاړ شم، هیڅ مخالفت مې ونه کړ ځکه چې زده کړی مې و چې د اسلام له نظره بچیان د خدای امانت دي او باید هغه ته ستانه کړی شي. د مور او پلار دنده یوازې د هغو صحیح تربیت دی. زده کړې مو وکړي کا بچی مې د خدای لاره غوره کړي، باید مخه یې ونه نیسم. البته له دغه فضا سره نابلده نوم کا مشر زوی مې سلمان چې محصل وو له محمد مخکې جبهه ته تللی او ژوبل شوی وو. لنډه دا چې محمد یو ځل لویدیځې جبهې ته لاړ او د کنکور په وخت راستون شو. کنکور یې چې ورکړ بیا یې د تګ تابیا وکړه. په آخري لیک کې ولیکل غواړم د وینې تر رستی څاڅکي په جبهه کې پاتې شم. دا ټول وطن د شهیدانو په وینو لړلې دی، زه د ځای نشم پرېښودلی. محمد په 1242 کال کې د الفجر یک عملیاتو کې په کې کې خپل ارمان ته ورسید او عراقی ځواکونو د ترکش د لګیدو له امله شهید شو. د محمد لا شهادت ورسته کله چې د کنکور نتیجه اعلان شوی خبر شو چې هغه د تهران د علم سنت پوهنتون د میتالوجي په څانګه کې قبول شوی دی. میرمن بابایی زیاتی چې د محمد په شهادت سره بهشت زهرا هدیرې ته زمونږ تګ را تګ زیات شو. هلته چې مې کله د شهیدانو د مزارونو لوحو ته وکتل، د وژل شوي کس په لوحې یې د هغه د نوم تر څنګ یوازې د پلار نوم لیکلی و. ښاغلي بابایی ته مې اعتراض وکړ او مې ویل چې نو د مور برخه یې چیرته ده؟ محمد زما زوی هم و. ښاغلي بابایی وویل ته صحیح وایې. د دغو خبرو اترو پایله یو ډېر ښایسته اتفاق و. اوس د محمد د قبر لوحه شاید یوازینی لوحه وی چې د شهید د پلار په څنګ کې پرې د مور نوم هم لیکل شوی دی. د محمد بابای شهید موروای په دې ټولو کلونو کې مله هیڅ مرسته ډډه ونه کړه. په ښوونځیو د هنر لا خودلو او په تهران پوهنتون کې د جاپانی ژبې لا خودلو نیولی بیا د وزارت ارشاد تر کار او د حج په سفر کې د مبلغ په توګه تر شتونه پورې خو په دغو ټولو فعالیتونو کې مو د تهران د سولې په میوزیم کې فعالیت تر ټولو مهم.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د لمر د ټاټوبۍ مهاجر تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو انشاءالله تعالی چې د خانم بابایی پر روح باندې د خدای درود وي دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری. Thank you.